بیا نه چلیده لپا آقا وقت ازا که آقا وقت تیر و زمان
دو قیانوس زمانه تیره و
هر چمره چی گرزیده آقا نپکی چلیده واقعیت ویم اما لغین الهام نده خیسته خو ده بلکل لغسر ور تخبره ده
آزادی رادیوی مجله لآزادی رادیو سخوره
تاسی با ده غنبس و زاله لیدلی وی چی کلا یه چوک رلنگ کدی نو غنبسی پا همه غرنگ سایکی یو چل بیا سر را هوندی شی دغه حال د انسانانو هم دی ډیر ځله لیدل شوي چې له وطنه ایستل شوي کسان یا په خیال کې په وطن کې اوسي او یا خپل ټاټوبي ته نږدې چیرته دیره شي چې هغه د چا خبره د وطن باد خو ورباندې ولګیږي. له خپل ملکه شړل شوي بنګلادیشۍ لیکواله تسلیمه نسرین غواړي چې د خپل هیواد په ګاونډ کې واوسي خو داسې ښکاري چې دا ارمان به یې ارمان پاتې شي. په دې اړه ریپورټ وشمه رشیدي لولي.
د بنگلادیش مشهور لیکوال تسلیم نسرین چې شپږ کاله په خواله بنگلادیش وتښتیدله وایي چې د پردیسې ژوند داسې دی لکه څوک چې ورو ورو ختمیږي. تسلیم نسرین په امریکا کې اوسي خو په دې ورځو کې ډیلی ته د دې لپاره راغلې ده چې ګوندې په هندوستان کې د دایمي اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. د یو څلوېښت کلنې لیکوالې د تېرې چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې فرانس پریس اجانس ته وویل چې ژوند مې تریخ دی او د تدریجي مرګ او ختمېدو احساس کوم. داسې احساس کوم لکه څوک چې د بسونو په تمځای کې ولاړ وي او د تلو انتظار باسي. تسلیمه نسرین د کیسو او ناولونو لیکواله ده. دا چې کله په خپل وطن بنګلادیش کې وه هورې د لاجا په نوم یو ناول ولیکه چې معنا یې شرم کیږي. د شرم په نوم ناول کې د یوه هندو کورنۍ ښودلې چې مسلمانان یې ځوروي. د ناول دا کیسه په ځینو کسانو ښه ونه لګېده او د مسلمانانو په خلاف اقدام یې وباله. د هغې په خلاف تبلیغاتو دومره زور واخیست چې د کفر ټاپه ورباندې ولګېده او د وژلو له خطر سره مخ شوه او ځان یې مجبور ولید چې له بنګلادیشه وتښتي. دا چې په 1994 کلونو کې له بنګلادیشه ووته راتلونکي لس کلونه یې په اروپا او امریکا کې تیر کړل. په 2004 میلادي کال کې یې هندوستان ته د تلو ویزه وموندله. تسلیمه نسرین هندوستان ته لاړه او په کلکته کې دیره شوه. کلکته چې پخوا به یې کلکته بلله د هندوستان د بنګال ایالت مرکز دی چې خلک یې د بنګلادیش د خلکو غوندې په بنګالي خبرې کوي. په کلکتې کې هم ژوند ورته سخت شو. مخالفان ورپسې راپاڅېدل او خبره دې سرحد ته ورسېده چې د 2008 کال په نومبر کې په کلکته کې د دې په خلاف اعتراضونه په ناامنیو او ګډوډیو بدل شول. تسلیمه نسرین له کلکتې راووته ډیلي ته راغله او په دې ښار کې پټه شوه خو د هند پولیسو د 2008 کال په مارچ کې له هندوستان نه وویستله. اوس چې هندوستان ته بیا راغلې ده دا په دغه ملک کې د دایمي اوسېدا ویزه غواړي مګر د هند حکومت دې ته تیار نه دی چې دې ته د دایمي اقامت اجازه ورکړي. تسلیمه نسرین فرانس پریس اجانس ته وویل چې زه په اروپا او امریکا کې ډیر دوستان لرم خو ارزو مې دا ده چې په کلکته کې اوسم. کلکته مې زړه ته نږدې ده. زه یوه لیکواله یم او غواړم ټول پام مې لیکلو ته وي.
د آزادي راډیو مجلې په دې برخه کې د یوه حکایت د اوریدو بلنه درکوو چې ستاسې لپاره مو ترجمه کړی دی. دغه خوش حکایت فریده سیفی لولي.
د لارې خنډونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یوه غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. بادشاه خپل وزیران او لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپه کړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. وویل بادشاهي دې میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیږه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده په تیږه بوخت شو. په بوره کې پیاز و. بزګر په ډیر زحمت غټه تیږه له لارې یوې خواته کړه. د تیږې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي و چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه له خوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیږه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
پښتو ادب یو هغه ساحه چې تر اوسه پورې مستقله څېړنه نه ده ورباندې شوې د ساینس فکشن ساحه ده. ساینس فکشن په اوسنۍ زمانه کې د ادبیاتو یو مهم ژانر دی. ساینس فکشن څه ته وایي؟ دغه کلمه کله جوړه شوه؟ په نړۍ او پښتو ادب کې د دې ژانر ابتدا څه وخت شوې ده؟ استاد نجیب منلی د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي او د ساینس فکشن په اړه نوې خبرې راته لري.
د ساینس فکشن هغه اصلي حدود که وګورو په خپله په کلمه کې دي، ساینس دی او فکشن دی، یعنی هغه خیالي واقعیت چې د اوسنی معلوم ساینس په چوکاټ کې منطقي وي مگر عملا ممکن نه وي. دغه یې ډېر لنډ تعریف کېدلی شي.
په دې تعریف کې یو دا دی چې ساینس فکشن فکشن دی، یعنی قصه ده، داستان ده. دا فکشن خو دا اړخسو، نو په دې حساب باندې شعر نه ده، سفرنامه نه ده، داستان ده او بل تخیلي ده د فکشن په حساب باندې. او له بل خوا چې ساینس وایست نو په علم کې هم بنیاد لري.
دغه اصلي خبرې دي. البته دا یوه خبره چې تاسو شعر د فکشن نه وایسته د زینو کرکتونکو په نظر دغه خبره پورا نخکاری، هغوی هم شعر په فکشن کې شماري. فکشن په دې معنا چې واقعیت نه دی،
خیالی ده.
خیالی ده، نو د تخیل په ساحه کې شعر هم راځي. البته ساینس فکشن چې لکه څنګه چې مخکې ویل د داستاني ادب یو برخه ده. د ساینس فکشن د کلمې په برخه کې د لومړي ځل د پاره دا کلمه په 1953 کال کې د ویلیام ویلسن لخوا استعمال شوې ده.
ویلسن څوک؟
ویلیام ویلسن یو لیکوال دی، د 19مې پېړۍ لیکوال دی چې هغه د شعر په باره کې وړوکی کتاب لیکلی دی. وړوکی کتاب د زړې غټې موضوع په باره کې، A little earnest book upon a great old subject. لومړي ځل د پاره د ساینس فکشن کلمه د استعمال کړې ده او هغه په دې شکل باندې وایي چې ټول معلوم علوم په خپل ذات کې داسې څه لري چې هغه د یوې ښکلې شاعرۍ جهانونه دي. یعنی علم څه شی دی؟ علم هغه څه دی چې زموږ په چاپیریال کې زموږ له عادي ژوند نه موږ باسي.
دغه په حقیقت کې د شعر په حیث کې یو نظر ورکوو، یعنی اصطلاح خود جوړ کړه، خو یا په همدغه مفهوم او منظور جوړ کړه چې نن سبا استعمالوو.
نا دا د کلمې اول استعمال چې د کړې ده په دغه وخت کې شوې ده. بیا د دین تقریبا اویا کاله تیریږي چې ساینس فکشن په دغه معنا چې موږ اوس استعمالوو په دې شکل باندې، یا د ته ورته شکل باندې استعمالیږي. په 1920 کال کې یو اخبار د فرانسوي لیکوال ژول ورن په باره کې لیکي چې ژول ورن د علمي داستانونو شکسپیر دی. د علمی داستانونو شکسپیر معنا دا چې داسې داستانونه دي لیکل چې د علم په بنا باندې یې تکیه کوله.
دغه علمي داستانونو ته هغه د ساینس فکشن اصطلاح کارولې وه،
ساینټیفیک فکشن هغه کارولې وه. د هغې نه وروسته په 1940 لسیزه کې بیا دې کلمې د ساینس فکشن په نامه باندې بل ځای موندلی دی، هم په انګریزي ژبه کې او هم نورو ژبو ته یې سرایت کړی دی. اوس په انګریزي ژبه کې عموما د ساینس فکشن دپاره سای فای وایي، ځکه چې دغه د زموږ اثر د لنډیزونو اثر دی او د ساینس فکشن نه فقط د لومړي ټکي راخیستی دي، نو عموما دغه ژانر ته سای فای وایي. بیا هم ځینې کرکتونکي سای فای د ساینس فکشن نه په دې باندې بیلوي چې سای فای د ساینس فکشن هغه ټیټ ډول ښیي.
ټیټ ډول په څه معنا؟
یعنی عامیانه ډول یې.
استاد منلی د ساینس فکشن تعریف وسو او په دې کلمه باندې خبرې وسوې، په دې اصطلاح باندې. کله چې ساینس فکشن یادی شي تر هر چا له مخه د دې ورن نوم، ژول ورن نوم د سړي ذهن ته راځي. هغه هم په 19مه پېړۍ کې تاسې هغه بل سړی یاد کو چې په 1945 کې دا اصطلاح کارولې وله د ساینس فکشن. ګومان
کوم
1953 کې د ژول ورنم د 19مې پېړۍ د اواسطو سړی دی او ساینس فکشن چې کله یادیږي نو په سر کې دا سړی یادیږي. آیا دغه ژول ورن د ساینس فکشن شروع کوونکی دی؟ یو دا پوښتنه ده. بله دا ده، په افغانستان کې د ژول ورن داستانونه علامه محمود طرزي وژباړل، نو آیا ویلی سو چې په افغانستان کې د ساینس فکشن بنیاد، البته ترجمه لري، علامه محمود طرزي شې دی؟ دا خبرې دقیقې دي؟
د دواړو خبرو په اړه تبصره کېدلی شي. اول د ساینس فکشن ریښو ته که سړی ورشي نو تر ډېره حده زمونږ په اساطیرو او ولسی داستانونو کې ریښې لري. که چیرې موږ د جلاد خان او محبوبې کیسې ته وګورو، جلاد خان د دې دپاره چې محبوبې کلا ته ورننوځي یو بیدم جوړوي. دا بیدم داسې شیان دی چې په جادوی اپمنتر جوړ شوی. جلاد خان د زرګر شاګردي کوي، د هغه نه د زرګرۍ کمال زده کوي او د زرګرۍ د کمال په واسطه باندې یو حیوان جوړوي چې په دې حیوان کې دی بیننوځي او دغه حیوان د محبوبې کلا ته د لار پرانیزي. یعنی په حقیقت کې د یو تخنیکي وسیله جوړه کړله چې هغه د یو حیوان شکل درلوده، د داسې یو حیوان شکل چې نخرې کولی شولې، یعنی موږ ورته اوس روبوټ وایو. په حقیقت کې یو روبوټ جوړ کړ او دغه روبوټ محرکه قوه یې دی پخپله و.
وبخښئ، دا خو د ساینس فکشن عناصر دي، ځینې ټوټې دي چې په پخوانی ادب کې یا د بشر په پخوانی کلچر کې هم خبرې دي. خو په هر حال دا که هر ژانر یاد کې، نو پخوانی مثالونه سفر ځن موږ وایو چې لنډه کیسه په 19مه پیړۍ کې پیل شوه، په روسیې کې ګوګل پیل کړه او په امریکې کې پو پیل کړه. لیکن 2000 کال په خوا به موږ داسې کیسې پیدا کړو چې لنډه کیسې ته به ورته وي. خو موږ وایو چې هغه خورې ورې ریښې دي د بشر په تاریخ کې شته. په دې سکه باید همداسې ووایو، نو
موږ د ریښو پسې ګرځو. اوله مرحله کې یعنی هغه تعریف چې موږ ورکه، یعنی هغه کیسې چې په علمي او تخنیکی وسایلو باندې ولاړې دي، دا کیسه د هغې یوه برخه ده. شاید ډېرې محدودې برخې ووسي، مګر یوه برخه ده. بیا د هغې نه وروسته کله چې یوناني ادب ته راځو، په لسګونو داسې کیسې شته چې همدغسې نیمه علمي نیمه تخیلي بڼې لري. د ایکار او د فیتون کیسه هم همدغه ته ورته ده چې فیتون د ایکار زوی و او غوښتل یې چې والوزي. ایکار د دې دپاره چې زوی والوتلی شي، نو زوی ته د لرګي وزرونه جوړ کړل. هغه یې په د پورې د مومو په واسطه کلک کړل او د بچه دا وزرونه خوځول دی والوته. مګر پلار ورته ویلي وو چې پام کوه چې لمر ته نږدې نه شي،
چې ویلي بشي.
او فیتون د پلار مشوره هیره کړله، د پرواز خوند یې چې واخیسته، پورته کېده تر څو چې د لمر وړانګو د ده د وزرونو موم ویلي کړل او د بیت از مکتره ولوید او مرشو.
همدغه یونانی اسطوره دا عبدالباری جهانی په ډیر شایسته انداز نظم کړی ده. آیا هم ساينس فکشن برخه ده؟
دغه د ساينس فکشن یو برخه ګڼلی شو،
یعنی په شعر کې
د ساينس فکشن د شی ګڼلی شو. بیا د دین اورسته په 1908 کال شاوخوا کې یو یونانی لیکوال، یونانی نه ده چې سوریایی لیکوال ده، مګر د یونان د فرهنګ سره تړل کیږي، چې په یونانی ژبه باندې لیکنی کړی دي. لوکیانوس نومیږي، په 1350 کې زیږیدلی دی او 1290 کې مړ شوی دی. په دغه وخت کې ده هم یوه کیسه لیکلې ده د رښتینې کیسې په نامه، او په هغې کې ځینې تخنیکي واقعیتونه د فکشن په بڼه راوړي دي. دا هم د ساینس فکشن په ریښو کې شامل کیږي. خو د ساینس فکشن واقعي لومړۍ کیسې چې رامنځته شوې دي، چې د هغې نه هدف هم همدغه ساینټیفیک راتلونکي واقعیتونه وو او د لوړ هدف لپاره استعمالېدل. په دې مانا چې د ساینس فکشن یا د ساینس فکشن لومړۍ کیسې د دې په خاطر رامنځته شولې چې په عادي ادبیاتو کې یو تعداد مفاهیم نشو وړاندې کېدلی. ټولنیز سانسور، د کلیسا سانسور دومره و چې ځینې خبرې په عادي ژبه باندې نشوی کېدلی. نو د هغې دپاره ځینو لیکوالو یو خیالي دنیا تصور کړله، او په خیالي دنیا کې خیالي واقعیتونه جوړ کړل چې دغو خیالي واقعیتونو طبیعي نتیجه هغه خبرې وي چې دوی کولی. نو په دې کې لومړی موږ د توماس مور یوټوپیا یادولی شو. توماس مور په 1516 کې دا کیسه لیکلې ده، او په پښتو ادب کې د ساینس فکشن لومړی اثر همدغه د توماس مور یوټوپیا ګڼلی شو چې منصی احمد جان
ژباړلې ده.
1908 کال کې ژباړلې ده. ورپسې فرانسوي لیکوال سیرانو د برجراک هغه د سپوږمۍ ته د سفر رښتینی کیسې په نام باندې او لمر ته د سفر رښتینی کیسې په نام باندې دوه داستانونه لیکلي دي په 16مه پیړۍ کې. د هغه پسې بیا فرانسیس ګولډوین مان ان د مون په نام باندې انسان په سپوږمۍ کې په 1830 کې همدغسې یوه کیسه لیکلې ده. ستر فزیک پو کپلر هم یوه کیسه د ساینس فکشن لیکلې ده. او د هغې نه وروسته جان سویفت انګریز لیکوال د ګولیور د سفرونو په نام باندې کیسې لیکلي دي چې هغه هم د ساینس فکشن کیسې دي. او د هغه پسې مشهور فیلسوف ولتیر هم یوه کیسه لیکلې ده د مایکرومیگا په نام باندې، یا وړوکی غټ، چې هغه هم د ساینس فکشن کیسه ده
پاتلسمه پیړۍ کې.
نو دا د ساینس فکشن هغه اساسات دي چې خودل شوی دي، ساینسي زمينه د فلسفي افکارو د بیان د پاره استعمال شوی ده. رازو 19مه پیړۍ ته او 20مه پیړۍ ته چې دلته واقعا دغه ژانر صورت نیولی دی او شکل یې نیولی دی. نو په دې کې د ژول ورن نوم فکر کوم چې تر ټولو مهم نوم دی، ځکه چې ژول ورن په لسګونو داسې داستانونه لیکلي دي چې هغې وخت کې د خپل وخت د علومو په اساس یې داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي دي چې څو کاله بعد رښتیا شوي دي. د اوبتل یا د زیردریایي سفر لومړی د ژول ورن په کتاب کې راغلی دی، وروسته تخنیک 15 کاله بعد هغه شی جوړ کړی دی او عملی بڼه یې اخیستې ده.
سیاحت زیر بحر په نامه باندې د علامه محمود طرزي ژباړلی
دی، سفر د علامه محمود طرزي په دری باندې ژباړلی دی. همدغه راز په بالون کې سفر دا هم یوه کیسه ده چې 15 کسه په یوه ورکه جزیره کې رلویږي او په دغه جزیره کې بل څه نشته. دوی مجبور دي چې د خپل ژوند لپاره ټول امکانات ایجاد کړي. نو دوی د هغې جزیره د موجودو مادي امکانات نه په استفاده داسې تخنیکی وسایل جوړوي چې د دوی ژوند اسانه کوي. او دا تخنیکی وسایل داسې وسایل دي چې تر عملا په دغه ټولنه کې نشته. یا سپوږمۍ ته سفر د ژول ورن یو بل اثر دی چې هغه هم دا ښیي چې څنګه انسان کولی شي تر سپوږمۍ ځان ورسوي. البته ژول ورن دومره جرأت نه دی کړی چې انسان سپوږمۍ ته ورسوي، د سپوږمۍ تر مداره یې رسولی دی او بیرته یې راکیستی دی، چې دا هم جالبه ده. لومړی ځل چې اپولو هم فضا ته واستول شوله په سپوږمۍ کې نه ناسته، د سپوږمۍ په مدار وګرځېدل او بیرته راکې وتل، او د هغې نه وروسته چې د اپولو عکسونه ځمکې ته راورسېدل پس له هغې انسان سپوږمۍ ته کېوته. نو د ژول ورن نوم د ساینس فکشن د کلمې سره ډېر کلک تړلی دی. د هغې نه وروسته بیا د 20 پیړۍ په 2 نیمایي کې یعنې 1950 کال را په دې خوا ساینس فکشن ډېره وده کړې ده او په لسګونو کیسې په دې برخه کې لیکل شوې دي. په پښتو کې د ساینس فکشن نمونه مونږه د منشي احمد جان هغه کیسه یاد کړله، د پښتو په فولکلور کې د جلال خان کیسه یاد کړله، او د افغانستان په فولکلور کې استاد رفیع د نخشب سپوږمۍ هم د علمي اختراعاتو په ډله کې حساب کړی ده. البته دغه خبره یو څه تعامل ور زده کده چې نخشب په جادو باندې دا کار کړی وو، په تخنیکی وسایلو باندې نه و کړی. نو د دې په خاطر باندې سړی نش کولای چې هغه دقیقا په ساينسي کیسو کې ور داخله شامل کړي. په پښتو ادب کې د ساينس فکشن سابقه ډیره زیاته نه ده. البته یو هڅه چې د یادول وړ ده، هغه په 2002 کال کې ګمان کوم د داستانونه مجلې لخوا یوه خاصه ګڼه ساینس فکشن ته وقف شوې وه چې د واتو شاوخوا کیسې د بیلابیلو ژبو نه د ساینس فکشن کیسې په دغه ټولګه کې راجمع شوې وي.
دغه چترې کتاب چې له فرانسوي ژبې ترجمه شوې دي، ګمان کوم پوهان ډاکټر اکبر وردک هم د ساینس فکشن ځینې بیلګې ترجمه کړې دي.
یوه بیلګې هغه ترجمه کړې او یوه بیلګې ما ترجمه کړې.
او علاوه دې ډاکټر محب الله زغم ساینس فکشن کې کار کړی دی، ایمل پسرلی کړی دی، شغل عبید الله مهک په دې کې کار کړی دی. زه فکر کوم چې ور په ور ډېرې سوي دي. له ډیر وخت راځي د پوهانو د ته پام شوې دي چې هر رنگ د انسان پر روحیه باندې بیل اثر لري. جنو رنگونو ته تاو د رنگونه وایو او جنو ته ساړه. تاو د رنگونه هغه دي چې ممکن جذبه او ولوله وپاروي، او ساړه رنگونه هغه دي چې ممکن د ذهن لکراري سره مرسته وکي. سور په تاو د رنگونو کې حساب دی، او شین چې د اسمان او سمندر رنگ دی په آراموونکو رنگونو کې ګڼل شوی دی. د شنه رنگ په باره کې یو نوی ریپورت مخفی عزیزی را اوروي.
لس کاله پخوا د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د ښار د ښکلا په خاطر د سړکونو د روښانولو لپاره د شنه رنگ څراغونه ولګول شول. له هغه را وروسته په هغو سیمو او سړکونو کې چې د شپې مالی په شنو څراغونو روښانوي د جرمونو اندازه کمه شوې ده. 15 کاله پخوا د جاپان په نارا کې پولیسو د خپل دفتر په شاوخوا سیمه کې شنه څراغونه ولګول، او وروسته ورته پته ولګېده چې د شنو څراغونو په سیمو کې د پخوا په نسبت د جرمونو اندازه 9% راټیټه شوې ده. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د جاپان د کیهن الیکټریک ایکسپرس ریلوی کمپنۍ په نوم د اورګاډي شرکت د یوکوهاما ګومیوچی سټېشن په پلیټفارمونو کې داسې څراغونه ولګول چې شنه رڼا ورکوي. د دې شرکت مقامات اوس وایي چې په دغو څو ورځو کې د شنې رڼا په پلیټفارمونو کې د ځان وژنې هڅه نه ده لیدلې. یاد دی وی چې په جاپان کې هر کال په لسګونو زره کسان د ځان وژنې هڅه کوي. پوهانو د شنې رڼا په باره کې دا ډول راپورونو په باب مختلفې تبصرې کړې دي. ځینې پوهان وایي چې د دې سړکونو او سیمو د روښانولو لپاره له شنې رڼا استفاده غیر معمولي چاره ده، او کله چې یو چاپیریال غیر عادي شي هلته د جنایت کولو جرأت کمیږي. ځینې نور صاحب نظران وایي چې شین رنګ د دنیا په ګڼو سیمو کې خلکو ته پولیس وریادوي، او همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جرم هڅې ممکن ټکنۍ شي، او هغه څوک چې د جنایت نیت لري ممکن د شنې رڼا چاپیریال د خپلې هڅې لپاره مناسب ځای ورښکاره نه شي. د یو شمېر نورو پوهانو په نظر شین رنګ نسبت زیړ، سور یا نارنجي رنګ ته خوشحالونکی رنګ دی او په اعصابو مثبت اثر کوي، نو همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جنایت د اندازې د کمېدو راپورونه خپرېږي. د کیو پوهنتون استاد پروفیسر سونیو سوسکی وایي موږ داسې شواهد لرو چې شین رنګ له ذهني سکون سره څه نا څه مرسته کوي، مګر زما په خیال دا به یو څه مبالغه وي چې شنه رڼا د جرم د کمېدا یو عامل وبولو. شاید دا خبره سمه وي چې د شنې رڼا غیر عادي والی د دې سبب شوی دی چې د جرم کولو جرأت ورسره کم شي. تر اوسه پورې د رنګونو د روحي اغېزو په باره کې ډېرې څېړنې شوې دي. په دغو څېړنو کې پخوا هم راغلي وو چې شین رنګ د موسمي مړاویتوب له کمېدو سره مرسته کوي. له موسمي مړاویتوبه منظور هغه روحي خپګان دی چې معمولا د موسم په بدلېدو سره ځینو کسانو ته ورپېښېږي.
راش راشه جانانا زما غم د دنیا مکوا جون با پمینا دیکو دجا پروا مکوا هو یارانا 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 باکو یارانا 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 باکو
ಜುಂಬಾ ಮೀನಾ ತಿರ್ಕು ಚಾಪ